سلام او خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب مصطفی صدیقی. قدرمنو دوستانو ته یو وار بیا سلام وړاندې کوو په دې خبرونه کې. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. درنو دوستانو په دې خبرونه کې هم ډیر مطالب. په اسلام آباد کې د اسیا د زړه په روان کانفرنس او نن دغه تا د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه چې په دې کانفرنس کې پر ګډون سربیره ل چارواکو سره خبرې اترېم لري. په دې اړه ډېر مطالب راټول کړي. ولې نور موضوعات هم سیړو خو پیل خبرونه کوو. مرسی احمد زید افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د مهمو خبرونو سرټکی په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو غونډه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا په ګډه پرانیستل کیږي. د افغانستان د بهرنی چارو اداري مرستیال وزیر په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو او محصلینو د ستونزو د ارزونې لپاره په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته سفر کوي. او د هندوستان د بهرنی چارو وزیر د آسیا زړه کانفرنس د هندوستان لپاره مهم بولي. پوره خبرونه په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو غونډه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا په ګډه پرانیستل کیږي. د استانبول بهیر یا د آسیا زړه په 15مه غونډه کې د آسیایي هیوادونو او هم د نورو سازمانونو او هیوادونو استازي د سیمې د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر ګډې مبارزې او د سیمې هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کوي چې افغانستان د اجنډا له مهمو موضوعګانو څخه ده. د آسیا زړه کانفرنس د لوړپوړو چارواکو مقدماتي غونډه پرون د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی اړیکو سلاکار سرتاج عزیز لخوا پرانیستل شو. په نننۍ غونډه کې د ګډون لپاره د هند بهرنی چارو وزیر سوشما سوراج هم اسلام آباد رسیدلې ده. په دغه دوه ورځنی کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ سوارلس هیوادونه غړي توپ لري. د دې غونډې د اجنډا شپک مهمې موضوعګانې له توریزم سره مبارزه، د نشې توکو په وړاندې مبارزه، سوداګري، پانګونه، سیمېز بنسټونه او زده کړه ده. دغه پروسه په 2018 کال کې د لومړي ځل لپاره د ترکیې له استانبول ښار پیل شوه چې ورته د استانبول پروسه هم وایي. د افغانستان د بهرنی چارو اداري مرستیال وزیر په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو او محصلینو د ستونزو د ارزونې لپاره په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته سفر کوي. نصیر احمد اندیشه پرون په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر سره د لیدلو پر مهال ویلي چې په دې سفر کې به له سعودي چارواکو سره هم وګوري او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر لا پیاوړتیا به خبرې وکړي. د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې د ښاغلي اندیشه له قوله ویل شوی چې دای به په جده کې د افغانستان په کنسولګری کې د الکترونیکی پاسپورتونو د صادرولو سیستم هم پرانیزي. تر دې وړاندې د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی ولسی جرګې ته په استجوابي غونډه کې ویلي وو چې زرګونه افغانان په عربي هیوادونو په تیر بیا په سعودي عربستان کې په کارونو بوخت دي چې تر ټولو لوی ستونزې د پاسپورتونو او ویزې په برخه کې ده. دغه افغانان تر ډیره په پاکستاني پاسپورتونو په هغه هیواد کې کارونه ترسره کوي. او ټاکل شوی د ټاپي پروژې ساختماني کار د روانې دسمبر میاشت پر 14مه نیټه پیل شي. د دې پروژې یو مسول مبین سوالات پرون ویلي چې له ترکمنستان څخه د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته د ګازو د انتقال پایپ لاین د غزیدلو چارې بعد د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې پیل شي. دغه پایپ لاین 1.3 کیلومتر اوږدوالی لري چې 115 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریږي. د ټاپي پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 50,000 کسانو ته کار پیدا شي او هم به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته هر کال 300 میلیونه ډالر د ترانزیت لارې ترلاسه کوي. وړاندې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بوردی محمد اوف افغان ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړې وه چې د دې پروژې په پرانیز غونډه کې ګډون وکړي. د ترکمنستان د دولتي رسنیو په وینا د ټاپي پروژې پایپ لاین به هر کال د 3.3 میلیارد متره مکعب ګازو د لیږدولو وس ولري. د هندوستان د بهرنی چارو وزیر سوشما سوراج د آسیا زړه کانفرنس د هندوستان لپاره مهم بولی. میرمن سوراج په همدې کانفرنس کې د ګډون لپاره د سېشنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته ورسیده. نوموړي رسنۍ ته ویل
هارت آف ایشیا کانفرنس ہندوستان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے.
دا آسیا زڑا کانفرنس دا ہندوستان لپاره ډیر د اهمیت ور دی، ځکه چې دا د افغانستان په اړه دی. نو زه په ځنګړې توګه په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره له هندوستان څخه راغلی یم. د دې لپاره چې دا کانفرنس په پاکستان کې جوړ شوی، نو لازم ده چې د دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف او خپل سیال سرتاج عزیز سره وګورم، او د دواړو هیوادونو د خپلمنځي اړیکو په پراختیا خبرې ورسره وکړم. دا له 2012 کال راهیسې پاکستان ته د هند د بهرنیو چارو د وزیر لومړی سفر دی. نوموړي ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه د پاکستان لخوا ورکړل شوې وه. روسي په سوری کې د حکومتي ځواکونو د وی فوځي قرارګاه د بمباری له کبله اندېښنه ښودلې ده. د دمشق حکومت پرون ویلي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف الوتکو چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي بریدونه کوي، پرون د سوری په دیر الزور ښار کې د پوځ یوه قرارګاه په نښه کړې، د سوری درې سرتیري وژلي او دیارلس نورې ټپیان کړي دي. امریکا دغه ادارت کړې ده. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه ده ښودل شوی وایي ډاډه دی چې روسیه د دې برید مسؤوله ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر دغو څرګندونو له تبصرې پرته پرون ویلي چې پر دیر الزور ښار د امریکا په مشرۍ ائتلاف د بریدونو په اړه اندېښنه لري، او وایي چې دا پیښه د اسد له رژیم سره د همکارۍ په برخه کې د ائتلاف نه لیوالتیا ښیي. دغه راز عراقي چارواکي وایي د دوی ځواکونو د رمادي په جنوب لویدیځ کې د اسلامي دولت له ډلې څخه ځینې سیمې نیولې دي. عراقي ځواکونو تر پرون ماښام پورې هڅه کوله چې د التمیم سیمه د داعش وسلوالو لخوا د ځای پر ځای شوو بمونو څخه پاکه کړي. د انبار ولایت د پولیسو مشر تورن جنرال هادي پرون ویلي چې عراقي ځواکونه د ښار مرکز ته د ننوتلو لپاره چمتو دي او دغه ځای ته نږدې شوي دي. د داعش ډلې وسلوال په مې میاشت کې د انبار مرکز کاز رمادي ته ننوتل چې د موصل ښار تر سقوط وروسته دا د عراق په شمال کې عراقي ځواکونو ته تر ټولو لوی گزار ګڼل کېده. د عراق حکومت متقابل حمله اعلان کړي، خو په دې برخه کې پرمختګ ډیر ټکنی وو. او روسیه وایي د بغداد له اجازه پرته په عراق کې د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کېدل دوی ته د منلو وړ نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې چې پرون خپره شوې ویلي، د عراق موصل ښار ته نږدې د ترکی سرتیرو غیر قانوني حضور د تاوتریخوالي یو جدي عنصر ګڼل کېږي. تر دې وړاندې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویلي وو چې ترکی ځواکونه د بغداد له اجازه پرته د دغه هیواد شمال ته ننوتلې دي. بغداد خبرداری کړی که چیرې د دسمبر تر 8 نیټې پورې د دغو ترکی سرتیرو وتل پیل نشي، دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د غبرګون غوښتنه وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له خپل عراقي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې دمګړې د ترکی سرتیري په دغه سیمه کې پات کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې انقره د دسمبر په 3 نیټه دغه سرتیري د دې لپاره موصل ته سیمه ځای پر ځای کړل چې د هغو نورو ترکی سرتیرو ته شړک کړي چې وړاندې هلته وو. ترکیه وایي د دوی ځواکونه د عراقي کوردانو او عرب ځواکونو د روزنې لپاره هلته دي، سو هغوی له داعش څخه د موصل د بیرته نیولو لپاره چمتو کړي. خبرونو پای
لا مرزی احمد صحیح مننه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه دروازه ول دوستانو سمغه غلا ساده رادیو ناوري دا نور خبرونه سمک په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې مونږ کتلی شي. راپورټونه وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته رسیدلی او هلته یې د توپونو په ډزو هرکلی شوی. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو نن په اسلام آباد کې د ولسمشر اشرف غنی له لیدنو کتنو او دغلته د آسیا د زړه په نوم له روان کانفرنس نه چې موضوع یې افغانستان دی خبر کړو چې نن به پکې په کومو موضوعاتو خبرې کیږي. همدارنګه به مولادي خبر کو چې د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنی ویلي چې د تیری وی میاشتې په اوږدو کې پر خبریالانو، مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو باندې حملې د بیان پر ازادۍ باندې حملې ګڼل کیږي. د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر وایي که روسیې د اوکراین پر ضد خپل یرغل ته دوام ورکړ نو پر مسکو به د لویدیځو هیوادونو بندیزونه نور هم زیات شي. همدارنګه به مولدی هم خبر کو چې فنلند ویلی دی دوی به پناه غوښتونکو نه وغواړي چې په وړیا توګه کار وکړي. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم در سره شریکوو. د انصاف په لټه او ازادي اورېدونکي ځانګړي پروګرامونه هم له یاده مباسي. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. مخکې مو ویل چې ویل کېږي افغان ولسمشر اشرف غني اسلام آباد ته رسیدلی. زموږ خبریال نسیم شفاق چې د اشرف غني دغه سفر څاري او له همدې سفر د څارلو په موخه اسلام آباد کې دی، را سره هم د اوس له اسلام آباد نه د تلیفون په تماس کې دی. شفاق صاحب، بیا د هم سهار په خیر خپرونې ته ستړی مشي. ویل کېږي چې ولسمشر غني نن اسلام آباد ته رسیدلی.
بله سلام وړاندې کوم. بله، هو محمد اشرف غنی د افغانستان ولسمشر څو دقیقې وړاندې د اسلام آباد نړیوال هوایي ډګر ته راورسېد او هغه ته د هرکلي لپاره د یو شمېر نورو پاکستانیو چارواکو تر څنګ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم ورغلی وو او د ده په افتخار او ویاړ باندې د توپ یویشت ډزې هم وشوې.
د ولسمشر اشرف غنی په نننیو لیدنو کتنو کې په پاکستان کې څه شامل دي، کومه اجنډا را برسېره شوې چې ولسمشر بالته کوم لیدنې کوي او په کوم موضوعاتو خبرې کیږي؟
بله، څومره چې زه معلومات لرم په اسلام آباد کې مې د افغانستان د سفارت له یو شمېر چارواکو سره خبرې کړي. محمد اشرف غنی سربېره پر دې چې له نواز شریف سره په ګډه د آسیا د زده هیوادونو د دوم ورځې کنفرانس په سر کې دوی وینا کوي، یو شمېر مهم لیدکاته هم لري له ځینو چارواکو سره، هم د پاکستان او هم د ځینو نورو هیوادونو له چارواکو سره چې د آسیا زده هیوادونو په کنفرانس کې هغوی برخه اخلي او پر مهمو مسایلو به خبرې کیږي.
د پاکستان ځینو سرچینو ویلي دي چې د سولې د خبرو اترو پر بیا پایل بام له ولسمشر سره دوی خبرې کوي، دغه څه دي چې پاکستانی چارواکي په وخت ټینګار کوي. په دې اړه تاسو معلومات نه دي ترلاسه کړي؟ آیا د ولسمشر غني په دې لیدنو کتنو کې د سولې د خبرو اترو د بیا پایل په اړه څه ویل کیږي چې ښایي خبرې وشي؟
نو محمد اشرف غنی په اجنډا ته چې زه څومره معلومات سره نو لاسرسی ورته لرم، نن محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم محمد نواز شریف سره دوه اړخیزه خبرې لري او منابع وایي چې دوی به د امنیت او له تروریزم سره د مبارزې او دغه راز د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کوي. د دې ترڅنګ د افغانستان، پاکستان او امریکا درې اړخیزه غونډه هم شته چې پاره کې به هم د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کیږي. دغه راز د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه هم شته، پاره کې به هم د څلور وړو هیوادونو پر مسایلو، پر امنیتی مسایلو او دغه راز د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کیږي. د دې ترڅنګ د افغانستان جمهور رئیس د هند او ایران له بهرنیو چارو وزیرانو سره جلا جلا غونډې لري او دغه راز د محمد اشرف غنی وروستۍ لیدنه به د پاکستان له د پوځ له لوی دریسیز راحیل شریف سره وي چې ویل کېږي له هغه سره به هم د نورو مسایلو تر څنګ د تروریزم په وړاندې د پاکستان د جدي او رښتینې مبارزې په اړوند او دغه راز د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان د صادقانه همکاریو په اړوند خبرې کېږي.
ډیر زیاته مننه کوم نسیم شفق، موږ به په روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. په اسلام آباد کې به د افغان ولسمشر د لیدنو کتنو او همدارنګه دغلته د روان آسیا د زړه کانفرنس په اړه به له تاسو معلومات اخلو او اوریدونکو سره به شریکو. مننه درنه کوم دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري نسیم شفق چې له اسلام آباد هي دغلته د ولسمشر اشرف غنی د رسیدو او همدارنګه د نننی کانفرنس سپاره چې د آسیا د زړه په نوم د راټولو شو هیوادونو د ویډل کانفرنس ته او پکې د افغانستان په موضوع بحث کیږي. په دې کانفرنس کې به نن ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خبرې وکړي او د کانفرنس د دویمې ورځې غونډه به پرانیزي. زموږ همکار زبیح الله شفق په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د کانفرنس او په دې کې د افغان ولسمشر او د هندستان د بهرنیو چارو د وزیر د ګډون په اړه د سیاسي او سیمایزو چارو له کارپوه سمی یوسفزي سره خبرې کړي چې دلته اورو.
دا ډول کانفرنسونه چې د سیمایزو هیوادونو ترمن جوړیږي ګڼ داسې عوامل رامنځته کوي چې د کانفرنس په عمومي اجنډا چې هغه ظاهر خبره ده په دې نننی ډول کې اقتصادي اړیکی او تجارتی اړیکی او امنیتی اړیکی دی او پراختیا او پرمخ وړل دي او یو بل سره همکاري زیاتول دي. خو په دغه سیمه کې چې کوم هیوادونه د هاټا پاشا کانفرنس کې شرکت کوي یو شمېر هیوادونه داسې دي چې هغوی د ډېر وخت نه د یو بل سره تعلقات خراب دي، مثلا د افغانستان او پاکستان، مثلا د هند او پاکستان، یو شمېر نور هیوادونه هم دي چې یو بل سره په خپل منځ کې ګیلې لري او یو بل سره نشه کولای چې په لوړه سطح باندې په اسانۍ سره خبرې وکړي. هغو دپاره دا موقع برابرېږي. خو چونکې د هاټا پاشا کانفرنس تر ټولو مهم ملاقاتونه هغه په بالکل په دې وروستۍ لمحو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی صاحب راتګ به وي پاکستان ته، هغه به خپل راتګ سره یو خو به دې کانفرنس ته یو روح ورکړي، یو اعزاز روبخي. دویم دا چې پاکستان او افغانستان په دې وروستیو کې چې کومې اړیکې خرابې شوې دي دا به د هغو ترمنځ ملاقاتونه وي، او همدا ډول د هند او پاکستان ترمنځ هم په دې وروستیو کې ډېر تعلقات خراب شوي دي. هغوی وزیر خارجه راځي، او زما په خیال د دغه کانفرنس هغه بنیادي مهم ټکي به همدا وي. په حاشیه د کانفرنس کې نورو هیوادونه هم په خپل منځ کې خپلې اړیکې سره زیاتوي، خو زما په خیال دغه کانفرنس تر ټولو مهم عنصر د افغانستان د ولسمشر راتګ او د پاکستان له صدر اعظم سره په مشترکه ډول دغه په کانفرنس کې افتتاح کول دا به تر ټولو مهم وي. او تاسو پوهیږئ چې افغان ولسمشر اول کېدو چې تر اخره او وخته پورې نه غوښتو چې د کانفرنس ته راشي، خو د دې کانفرنس اهمیت ډېر زیات و، او له دې امله غربي نړۍ او حتی د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړی استازی پاکستان ته رالو، او د دوی نه دا غوښتنه وکړه دا چې دوی په دغه کانفرنس کې شرکت وکړي. او ظاهره خبره ده که د سیمې د خلکو د هیوادونو ترمنځ اړیکې نوي، رابطې نوي، هغه مشکلات چې رامنځته کېږي هغه نور هم عمیق کېږي، نور هم یو بل سره غلط فهمیانې پیدا کېږي او یو بل سره کرک او نفرت پیدا کېږي. خو که ملاقاتونه وشي ممکن یو شمېر ګیلې او سوالونه په ځای پاتې شي، ممکن یو شمېر ګیلې او سوالونه یو بل باندې هغه د بد نیت شکونه هغه ممکن واضح شي یا له منځه ولاړ شي. نو زما په خیال دا کانفرنس ډېر مهم ده، او دا کانفرنس کې زما په خیال د افغانستان او پاکستان تر ټولو مهمې خبرې هغه همدغه وي چې څرنګه کولی شي چې د مرې چې کوم کانفرنس شوی و په هغو کې طالبانو یو شمېر کسانو ګډون کړی و، څرنګه وغواړي بل دا ډول د طالبانو د افغان دولت او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونو په مرسته یا د هغوی په موجودګۍ کې دا مذاکراتو ته دوباره دوام ورکړي. که دغه مذاکرات کامیابیږي او پاکستان ممکن یو شمېر نوې طرحې ولري، ځکه چې په دې تیرو دریو یا څلورو میاشتو کې چې افغان دولت کومه سخته رویه اختیار کړې وه هغوی پاکستان باندې اثر کړی ده، او پاکستان دا کوشش کوي چې یو ځل بیا دغه د مذاکراتو لړۍ پیل کړي.
سمی یوسفزی افغان جرنالیست او همدارنګ د سیمې د سیاسي چارو څیړونکو چې تاسو ورسره پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر او په اسلام آباد کې د اسیا د زړه د کانفرنس پاړه د ساده رادیو مرکا اوریده. د سمی یوسفزی په څرګندونو کې مو اوریدل چې سربیره پر دې چې افغان چارواکي په دې کانفرنس کې له پاکستانی چارواکو سره وګوري، بلکې د سیمې د هیوادونو نور چارواکي په دې کانفرنس کې ګډون کوي، او د کانفرنس ترڅنګ به ځینې نور لیدکاته هم ووسی. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر میرمن سوشما سوراج ویل دوی دا نوموړي پرون ناوخته اسلام آباد ته ورسیده، او له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د اسیا د زړه کانفرنس د هندوستان لپاره ډیر اهمیت لري، نو ځکه په کې د ګډون لپاره ورغلې ده. نوموړي همداراز ویل چې په اسلام آباد کې به د خپل سفر پر مهال په کانفرنس کې پر ګډون سربیره د پاکستان له صدر اعظم او له خپل پاکستاني سیال سره وګورځي، او د پاکستان او هندوستان د اړیکو پراختیا به ورسره خبرې وکړي. اسلام آباد ته د رسیدو وروسته د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه زموږ د همکار ذبیح الله مومند رپورټ اورو.
د هندستان د بهرنیو چارو وزیر اسوس مسوراج وایي د آسیا زړه کانفرنس د هندستان لپاره د ډېر اهمیت وړ دی ځکه چې دا د افغانستان په اړه جوړیږي. نوموړی همداراز زیاتوي چې اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال به په دغه کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او له خپل سیال سرتاجي سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا به ورسره خبرې وکړي. میرمن سوراج دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته تر رسېدو وروسته په دغه ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. دا په داسې حال کې دا چې اغلی سوراج د پاکستان په بلنه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغلې ده. دا تر 2012 میلادي کال وروسته پاکستان ته د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر لومړی سفر دی. د استانبول پروسې آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس د سه شنبې په ورځ د پاکستان په قربتوب په پایتخت اسلام آباد کې پیل شو چې دغه پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ګڼ شمېر استازي پکې ګډون کوي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته تر رسېدو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د آسیا زړه کانفرنس د هندوستان لپاره مهم بالا وی ویل
هارت آف ایشیا کانفرنس هندوستان کې لیے بہت اہمیت رکھتی کیونکہ یہ افغانستان
د آسیا زړه کانفرنس د هندوستان لپاره د ډېر اهمیت وړ دی ځکه چې دا د افغانستان په اړه دی. نو ځکه زه په ځانګړې توګه په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره له هندوستان څخه راغلی یم. لکه څنګه چې دا کانفرنس په پاکستان کې جوړ شوی نو پر ما لازم او واجب دی چې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او له خپل سیال سرتاجي سره وګورم. نو زه به د دواړو سره ملاقات وکړم او د دواړو هیوادونو د خپل منځي اړیکو د پراختیا په اړه به خبرې وکړو. ما هم دا پیغام راوړی چې زموږ تعلقات لا ښه او نور پرمخ لاړ شي. په اسلام آباد کې د استانبول پروسې آسیا زړه کانفرنس لومړۍ غونډه د سه شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په ویناو پرانستل شوه. په عین حال کې ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به نن په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راشي او د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره به یو ځای د آسیا زړه کانفرنس دویم دور افتتاح وکړي. د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال په کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره وګوري او په ځینو مهمو مسایلو به ورسره خبرې وکړي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د سن سمغه غلا ساده رادیو نوري د افغانستان د آزاد رسنوي څخه د ملاتړ اداره یا نه وایي چې په تیری وی مېش کې پر خبريالانو مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو باندې حمله د بیان پر ازادي باندې حمله غني. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې وورو.
د افغانستان له آزاد رسنوي څخه د ملاتړ اداره یا نه وایي چې په تیرا نګدی و میاش کې پر خبريالانو مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو باندې زیاتیدونکو حملو اندېښمن کړی دي. د دغه ادارې مشر مجيب خلوتګر د سه شنبې پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دا ډول حمله د بیان ازادي د محدودولو لپاره دي او حکومت یې باید عاملین په ګوته او مجازاتي کړي.
اگر حکومت افغانستان
با دی وای کچیر افغان حکومت غواړي په دې برخه کې قانون عملی کړي نو دا باید روښانه کړي چې آیا دا کسان په نظام کې دي چې دا ډول کارونه کوي او کنه. دا ډول کسان باید وپیژندل شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په تیر څه کم یو میاشت کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر مرستیال صدیق الله توحیدی او دوه خبريالانو سالم وحدت او امان الله عطای باندې په کابل کې حمله شوې دي. د غرس په دې موده کې پر سیاسي کارپو احمد سعیدی، جاوید کوهستاني، طوفان وزیری او د ولسی جرګې غړی هلی رشاد هم حمله شوې دي. په دغه حمله کې واز امان الله عطای چې د آسیا تلویزیون مشر وو وجل سوی او پات نور کسان څوک ټپیان او څوک روغ وتل دي. د کارپوهان چې حمله پر شوې هغه کسان دي چې د رسنوي په بحثونو کې د افغان حکومت پر کمزورتیا او د ګوانډي هیوادونو ایران او پاکستان پر لاسوهنو کلک انتقادونه کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې پر ژورنالیستانو، مدني فعالانو او د نظر پر خوندانو باندې ورستۍ حمله دوی هم اندېښمن کړي دي. د دې وزارت وین هارون حکیمی ازادي رادیو ته وویل چې د وزارت په چوکاټ کې د ژورنالیستانو د ژوند د خوندیتوب کمیټه جوړه کړې او ټول ورته پیښه به پکې وچړل شي.
په دې ورستۍ کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د ژورنالیستانو په وړاندې تاوتریخوالی د مخنیوي کمیټه هم جوړه شوې ده چې په دې کې امنیتي ارګانونه هم ونډه راسره لري. دغه کمیټه او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د روانو ستونزو یا د ست ستونزو د مخنیوي په برخه کې ژمن دی چې پوره فعالیت وکړي او لمنځه به وړي.
که څه هم افغان حکومت تل د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ډاډ ورکوي خو نه یې په افغانستان کې له آزادو ژورنالیستانو څخه د ملاتړ کمیټه د حکومت ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. نه یې وایي که افغان حکومت د دې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه وانخلي یا د ستونزه به لا پسې پراخه او افغان حکومت به په یو ناکاره او ناکام حکومت بدل شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي چارواکي د سوریې په ختیځ کې د رژیم په ځواکونو باندې روسي الوتکو بمباري کړې. نه د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د سوریې حکومت د دوشنبه پر ستور ولګو چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو بریدونه کوي په دیار الزور سیمه کې دولتي قواوو په یوه غونډه بمبار کړې، درې عسکري وژلي او دیارلس نورې ټپیان کړي. نور تفصیل له سلطان محمد سرور ناورو.
امریکایي چارواکي وایي د رادار تصویرونه ښیي چې دغه بمباري هغو روسي ټي یو 22M3 بک فایر الوتکو کړې چې په شمالي اوسیتیا کې د موزدوک پوځي اډې څخه الوتلې وي. د امریکا د دفاع وزارت ویان ستیف وارن وایي چې روسیې د تیر یکشنبه په ورځ د روزور سیمه باندې هوایی بریدونه کړي دي. موږ د سوریې رژیم سره د جنگ په حالت کې نه یو او د دولتي ځواکونو د بمباردمان لپاره هم کوم دلیل نه لرو. هغه زیاتوي چې یو ځینی عملیات چې ائتلافي ځواکونو د تیر یکشنبه په ورځ کړي د دغه غونډ جنوب ختیځ لور ته 100 کیلومتره لري د تیلو یو واتساپ نه کړی ده. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې سازمان په دایر زور سیمه کې د حکومتي ځواکونو په یو غونډ باندې بمباري تاییدوي. دغه سازمان چې مرکزی دفتر په لندن کې دی ویلي دی چې کېدای شي دغه بمباردمان د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو کړی وي. روسی الوتکې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو بریدونه کوي او وروسته لدی چې یو الوتکې دوه اونۍ مخکې د ترکیه لخوا وویشتل شو د دوړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ زیات شو. ډیپلوماټان وایي روسیې د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه وغوښتل چې په سوریه او عراق کې د ترکیه پوځي فعالیتونه د بندو دروازو تر شا یوې غونډې کې وڅېړي. امریکا چې په روانه میاشت کې د امنیت د شورا مشري په غاړه لري دغه غونډه دایروي. عراق هم په ترکیه تور لګولې دی چې دغه هیواد ته د خپل ځواکونو په لګولو سره د عراق په ځمکني تمامیت یې کړی دی. بغداد ګواخ کړی کچره ترکیه خپل ځواکونه بهر نکړي نو امنیت شورا ته به شکایت وکړي. تر اوسه څرګند نه ده چې روسیا به د عراق شکایتونه هم د امنیت د شورا په غونډه کې مطرح کړي کنه. ترکیه د دوشنبه په ورځ ویل چې خپل ځواکونه له عراق نه باسي او دغه قواوی د هغه ماموریت په ترڅ کې عراق ته استولی چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنگ کې عراقي ځواکونو ته روزنه ورکوي.
ومردل چې د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونه وایي دوی په سوریه کې د رژیم ځواکونه نه دي پرنخه کړي، بلکې کې د شي روسي الوتکو پرې بمباري کړي وي. اوقات د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جوی بایدن وایي ک روسیې د اوکراین پر ضد خپل یرغل ته دوام ورکړنو پر مسکو بدل ویدیو هیوادونو بندیزونه نور هم زیات شي. جو بایدن دا سرګندونی پرون په کیف کې د اوکراین پارلمان ته پوینا کړي. رضوان مراد پاړه د ازادي رادیو د خبري څنګ د ریپورت جزئیات تروري.
لا کیف څخه د خپل دور زنې کتنې په لړ کې د امریکا مرستیال ولسمشر نن د اوکراین پارلمان ته وینا وکړه. جو بایدن ویل امریکا به تر هغې پورې پر روسیې خپل فشار ته دوام ورکړي تر څو پورې چې ماسکو د اوکراین د سولې او اوربند موافقې پړه خپل ژمنې عملي کړې نه وي. نوموړي د روسیې لخوا د کریمیا د ټاپو وزمې الحاق رد کړ او ویل چې واشنگټن به هیڅکله د روسیې دا ګام په رسمیت ونه پیژني.
Today Russia is occupying sovereign Ukrainian territory.
دا وی روسیا نن د اوکراین د خاورې او برخه اشغال کړی دا اجازه راکړي چې سپینه وایم متحده ایالات نه اوس نه به پراتلونکي کې او هیڅ کله هم د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق هڅه په رسمیت ونه پیژني. د امریکا مرسیال ولسمشر د روسیې پر ولسمشر هم انتقادونه وکړل. ویل فکر نه کوي چې د روسیې خلک دی وپوهیږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین څه کوي. خاغلی بایدن زیاته کړه چې روسیې د اوکراین د خاورې او برخه اشغال کړې ده او په غیر قانوني توګه خپل خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې په الحاق سره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي. د اوکراین په حکومت کې د شته ستونزو په اړه جو بایدن وویل حکومت باید د اصلاحاتو او شفافیت د رامنځته کولو لپاره سخت ګامونه واخلي. نوموړي د اوکراین په حکومتي ادارو کې د فساد یادونه هم وکړه. ویل چې اداري او مالي فساد لکه د سرطان ناروغي اوکراین لمن زوړي. متحده ایالاتو د اوکراین له حکومت سره د اصلاحاتو د پروسې لپاره په روانه اونۍ کې د 190 میلیون ډالرو تازه مرسته هم اعلان کړه. لکه لنه چې روسیې کریمیا ټاپو وزمې د خپل خاورې برخه ګرځولې ده، د امریکا مرسیال ولسمشر جو بایدن څلور ځله د اوکراین مرکز کیف ته سفر کړی دی.
بلخوا د روسیې د صدر اعظم رسیال وایي هندوستان او روسیه د تروریزم په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرخه کې دي. په دې اړه به د فریبا ظاهر رپورټ واورو.
د روسیې د صدر اعظم مرسیال دیمیتری راګوزین وایي هندوستان او روسیه د تروریزم په وړاندې د جبهې په لومړی کرښه کې ځای نیولی دی. د شغلی راګوزین په خبره د تروریزم په وړاندې د یو ائتلاف جوړېدل او ګډ اقدامات نه یوازې د دغو دواړو هیوادونو د شرایطو په پام کې نیولو سره بلکې د ټولې سیمې حالاتو ته په کتو ډېر مهم دی. دی وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د ریښو غځونې وضعیت لا نور هم خراب کړی دی. راګوزین زیاتوي طالبان د افغانستان یوه کورنۍ پدیده وه، خو داعش د په خبره د دې برعکس ده. د روسي چارواکي وایي داعش ډله تر طالبانو لا نور هم توندلارې ده او د په خبره دغه ډله د نړیوالې جاه طلبۍ نیت لري. راګوزین زیاتوي پرته له شکه چې وضعیت په بدل سي او اغیزناکې قوې باید د تروریزم په وړاندې جګړې کې یو بل ته لاس ورکړي. نوموړي پرون په نوې ډیلي کې ویلي چې د هند صدر اعظم نریندر مودي د دسمبر میاشتې په وروستیو کې د روسیې او هند مشرانو په دوه اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته سفر کوي. نوې ډیلي ته د دې ورځنی سفر په مسکو کې د دواړو مشرانو د کتو لپاره د چمتووالي یوه برخه وه. هند دغه روسي مقام ته په دې سفر کې په مصر کې د مسافرونکو روسي الوتکې د نسکورېدو او هم د سوریې پر سرحد د ترکیې له لوري د روسي جټ الوتکې د وشتل کېدو له کبله خوښي څرګنده کړه.
دوستانو اتنیمی بجې شوې، یو وار بیا مرزی احمد زی ته غوږدو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی درغړي.
اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا په ګډه پرانیستل کیږي. د استانبول بهیر یا د آسیا زړه په پنځمه غونډه کې د آسیایي هیوادونو او هم د نورو سازمانونو او هیوادونو استازي د سیمې د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر ګډې مبارزې او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو اداري مرستیال وزیر په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو او محصلینو د ستونزو د ارزونې لپاره په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته سفر کوي. تاکل شوی د ټاپي پروژې ساختماني کار د روانې دسمبر میاشت پر 14 نیټه پیل شي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د آسیا زړه کانفرنس د هندوستان لپاره مهم بولی. میرمن سوراج په همدې کانفرنس کې د ګډون لپاره د سه شنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته ورسېده. روسیه په سوریه کې د حکومتي ځواکونو د وی پوزي قرارګاه د بمباري لکبله اندېښنه خوده لیده. روسیه وایي د بغداد له اجازه پرته په عراق کې د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کېدل دوی ته د منلو وړ نه دي. او عراقي چارواکي وایي د دوی ځواکونو د رمادي په جنوب لویدیځ کې د اسلامي دولت له ډلې څخه ځینې سیمې نیولې دي. عراقي ځواکونو تر پرون مقام پورې هڅه کوله چې د التميم سیمه د داعش وسلوالو لخوا د ځای پر ځای شو بمونو څخه پاک کړي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادې راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم د خبرونه ورسته ریپورت راخلو او هغه د چې فنلند وایي هغه کسان چې دوی به د کډوالو په توګه مني باید لامست او پیسو پرته وړیا کار وکړي. د فنلند حکومت د کډوالۍ په برخه کې د خپلې پالیسۍ د سختولو په هدف د غړول اقدامات پیلوي. دا هیواد په پام کې لري چې د افغانانو په ګډون د پناه غوښتونکو د اصلي هیوادونو وضعیت په کال کې 2 ځله وارسوي او د اړتیا په صورت کې د غول لپاره د اوسېدو جواز لغوه کړي. په دې اړه د فریبا ظاهر رپورت واورو خو له یاد مباسي چې په دې پسې د انصاف په لټه او ازادي اوریدونکو پروګرامونه خبري.
د فنلند صدر اعظم جوها سیپیلا د سې شنبې پر ورځ ویلي هغه کسان چې د هیواد د پناه غوښتنې لپاره ورځي باید په وړیا ډول کار وکړي. دغه اقدام د پناه غوښتنې لپاره د هغه هیواد د پالیسۍ د لاسختولو په هدف ترسره کیږي. د فنلند حکومت وایي له دې وروسته به د پناه غوښتونکو د اصلي هیوادونو وضعیت په کال کې 2 ځله ارزول کیږي او کای اړتیا وي نو د هغه هیوادونو د وضعیت په کتو سره به د پناه غوښتونکو د اقامت جواز لغوه کړي. دغه وضعیت زیاتوي د افغانستان د وضعیت وروستي زونه ورسته د نتیجې تر رسیدلې چې دوی به نور هغو کسانو ته خوندیتوب ورنکړي چې اېدا کوي د افغانستان په ختیځ او جنوبي ولایتونو کې د مرګ یا زورونې لګواښونو سره مخامخ دي. د هلسنګي حکومت وایي دوی به دغه کډوالو د بیرته ستنولو چاري ګړندۍ کړي چې د دوی پر شرایطو برابر نه وي او اټکل کوي چې 2/3 برخه کسان به بیرته رات کړي. حکومت ویلي دوی به هغو پناه غوښتونکو ته چې عمرونه کار کولو ته برابر وي هغه ډول کارونه ورکړي چې دوی سره به د ناهیلۍ په کمولو کې مرسته وکړي. دا غیوه د کار وزیر ویلي دا به حتمن د پیسو په مقابل کې کار نه وي، هر څومره چې خلک تنبل پاتې سي دوی به لا ډیر ناهیلي وي. دغه راز د فنلند حکومت په پام کې لري چې د هغه و د کلچر او ټولنې په اړه به معلومات خپره کړي چې په هغه کې به د شوز او ماشومانو حقونه برجسته شوي او ټول پناغښتونکو ته ورکول کیږي. دوی وای لدی ورسته هیڅوک نسی ویلای چې لدی حقونو څخه خبر نه وو. تر دې وړاندې ناروی هم د افغانانو لپاره اعلانونه خبره کړی او له هغه څخه غوښتي چې هغه وته د پناه لپاره ورنسي. د افغانستان د حکومت په وینا سشکل شاوخوا 1,300 افغانان د اروپایي هیوادونو په نیت له افغانستانه وتلی دي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو اوریده، خو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. په دې خبرونه کې د خبرو شو مطالبه تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم کتلی شي. حالت زموږ د فیسبوک او ټوئیټر د پانو لینکونه هم شته، لاغي لارې زموږ پر مطالبه خپل نظر او تبصره را سره شریکول شي. ونیزو پروګرامونو تر ازو د انصاف په لټه او ازادي او اوریدونکو خبرې کی.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شي او نه هیله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري ده لیمه کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکوې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پتي ور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې اوریدونکو د ازادي راډیو دی ونې خبرونه ته خرا خلاص کوربه مو د اجمل تورمن. دوستانو د زړه په دې خبرونه کې بیا هم د اوریدونکو د زمکه ستونزې راشي وای د زوروا کول خو لاندې شوې ده. هیر دې نوی چې د غوړیدون کې ستونزې یو ځل پخوا هم له چارواکو سره شریکه شوی و، خو ویل کېږي چې د اواري په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. زموږ دا اوریدون کې د کاپیسا ولایت اوسیدونکو دی او د زمکه لانجې د گاوند پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې ده. نور به خپل له دنه وره
نوم عبدالقاهر ده، متقاعد ما مهاجر شمه سوال از کال تیر شوه بیر ته چلا لغلمه ما ملکیت هغه ضبطله و خلق زورواران اخیسته و تقریبا زه زور می نرسیده هغه تلالمه ولسوالی تلالمه ولسوالی تا دا محکمه ما یما په نفع یو مکتوب نوشته کده زه متحق شمه یادای زما که به یو زوی می ده و موری ده دیتا سند می ورکه بیا دا آقا نشو، قانون تطبیق نشو، مکتوب مواخیست، قماندانی امنیه آقا نکه، تطبیق نکه، برتا آتی کالکیگی سرگردانه، تروس هم آقا سپات ده. دو کالکیگی که دو نفر زوراوران آخیسته ده، کانتینر و آقا تزور آخیسته ده، زور می نرسیدی. ایما خانم راغل ده که دشپی پروس کال پر روژه که. راغل ده که یه دازم ها کلیما ده خو کرام ایرا که اغا دیر شدید وحل ورکره ده داکتر ها ماینه کره ده و اغا دوسیه پسارانوالی بگرام که ده تروس اغا نفر توب نه جلبه ای با زور آخیست نه ولسوالی زور نرسیگی و هیچ اغا نکهی تروس حاضر شوه نده با مختم سارانوالی که
تاسو تر اوسه پر امنیه قمندانۍ ته مراجعه کړې ده د بګرام ولسوالۍ؟ بلې. هغه تاسو څه ویلې دي؟
یو قماندان وو هغه رادیو ازادي ورسره هغه وکړه مصاحبه وکړه هغه ډېر کل منکر شو چې هیڅ هغه نیما خبر نیما په حال کې چې دا حیات وو هم دا قماندان حیات وو دو نفر از دولایت و یک نفر قماندان و منکر باشید. بعد دره ورزه اقا لال بیرتن. یو بل قماندان راغی هغه ته بعد یو میاشت موفق شوم چې لالمه هغه ویلې ته چې تا دروازه بنده کلی بنده شوی ده تو بل لاره نه لري. زلم بیخی بده شو دا حکومت فقط با پول کار کهی خلاص زی پول نلرم هم دقیقه سرگردان مایوس دلتا ناس ما یه ما خزم لطکوب شوه دا دوسیه پسارانوالی که دا تو نگل به ای اغا نفر.
بله مننه انشالله چې موږ به تاسو د غستونځ د بګرام د امنیت قمندانې سره شریکه کوو چې هغه تاسو د ستونځ په اړه
خیر وسه خیر وسه ډیر هغه یم مظلومه یم سایمان سایم فقط عرض مې وکړه یم جیبونه د هغه نه دکشوې ده د کاغذ نه دکشوې ده اما پیسې نه لرم نور هغه نه لرم هیڅ مونږه سنه هیڅ څوک هغه نه کوي ما ته کومک نه کوي.
ان شاء الله چې موږ ستاسو ستونزه د چارواکو سره شریک کړو.
وسه خیر وسه نن ډیر مظلومه ده
د انصاف پلټکې.
دوستانو د عبدالقاهر ستونزه مو د بګرام ولسوالۍ د امنیت قمندان له سرپرست خاغلی احمد خان احمدزی سره مطرح کړه. خاغلی احمدزی په اړه وویل
دا ماته مراجعه تر اوسه کړې نه ده، زه به اوس د دې موضوع نه خبر شوم، اوس زه پوښتنه کوم دفترونو نه دا دلته راشي ماته دا ووایي چې جلب چیرې ده، د کوم ځای نه راغلی ده، کوم مکتوب ده، کوم نمبر ده، چې هغه با تعقیب وکړم انشاءالله هر چه چي انشاءالله زه په خدمت کې.
یعنی امکان لري چې داسې یو څه موجود وي بګرام ولسوالۍ کې؟
تو دې ولسوالۍ کې دې ځمکه غصب شوې ده، د حکومت غصب شوې ده، مخکې دلته کورونه آباد شوې ده، ټول په تعقیب عدلي کې ده، دلته ټول دوا لري او داسې خلک په ټول افغانستان کې چې څنګه د بګرام نه هر ځای دا خبره شته.
بله مننه.
پته خبره نشته چې پته خبره وي.
تاسو څه کړی دی په دې برخه کې درس پر جناب احمد زیاسب د سکم مخکې کوم قضیه په دې اړه تاسو راغلي و چې هغه حل شوی وي؟
او ولی نه منګا ته څو کسان چې مراجعه کړي دا و زمینی زمکه په دوا کې دا منګا هغه امر په قانون په محکمه مو امر ورکړي دا چې چاته مو ورکړي هغه هغه چې منګا پیره ورته ولر کړي دا هغه غزمه زی خبره واخلي چې څو دغه استفاده ونی چې په محکمه نه فیصله ونی.
د قاهر په نوم باندې د غوریدونکو زموږ کله تاسو تشریف راوړي او آی د دوی په تونځه د حالولو په برخه کې هغه لازم مرسته چې هغه تر سره شي.
زه خو دې ته وعده ورکوم چې تلور ایشا ساته زه په خدمت کې یم، هر ساعت راشي ان شاء الله خدمت
حاضرم. مننه کوم محمد زیاسب کور مو ودان ژوند
دیوسه
د انصاف پلټکه.
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ور شام دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
کوتي ازې په دې راکوې ازر کې ان شاء الله مونږ
جلبونه پسې ور کړی د انصاف پلټکه.
دا وه د دیونۍ د انصاف په لټه کې اونیزه خپرونه چې تاسې واورېده. که تاسې هم د خپلو ستونزو د اورې لپاره د انصاف په لټه کې یاست نو موږ سره اړیکې ونیسئ. د اړیکو شمیره مو ده 0992390 خط هوا پات اوسئ.
آزادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ. ستاسو د دیونی راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي چې په ګډه به واورو. لکه چې تاسو معلومه ده سوله د افغانستان لا اساسي اړتیا او څخه دا و افغانستان په دې برخه کې تل له پاکستان څخه دا تمه لرلې ده چې د امنیت ټینګښت په برخه کې مرسته او همکاري ورسره وکړي او په همدې هدف د یوې نوې هڅې په توګه به افغان ولسمشر په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې ګډون کوي او د افغانستان سولې په اړه به خپل غوښتنه بیا تکراروي. زموږ یو شمېر اوریدونکو په خپل پیغامونو کې ویلي چې افغان حکومت د سولې په برخه کې له پاکستان څخه تمه نه کوي. دلیل به په خپل د دوی څخه واورو.
زه خپل د نظر لرم چې اشرف غني بیا هم اسلام آباد ته روان دی. دا هغه پاکستان دی چې سویل له سکوله د افغانستان سره د سولې او د روغې او د جوړې وعده وکړي، لیکن دوی بیا هم درواغ وایي او دوی بیا هم په باطن کې د افغانستان مطلق دښمنان دي. نو موږ خپل مشرانو ته داسې یایو چې نه را پدا دروازغانو باندې مه غلطېږئ، د دوی دوکې مه خورئ، په خپل مبین کې اتفاق وکړئ، اتحاد وکړئ، نوره مینه محبت پیدا کړئ، نوره په پاکستان نه مه غولېږئ. څوارلس کاله غالباً د افغانستان مشرانو ته دوکا ورکړه او درواغ ورسره وویل او اوس به هم درواغ وایي، نوره د دې په درواغو مه غولېږئ. وسلام.
زه بسم الله د کندهار ولایت څخه خبره کوم چې دا د چلو پروسه زما په فکر باندې به ډېر مشکل وي. مشکل خو به دا وي چې په دې پاکستان خپل وینې نه غواړي چې د طالبانو او د دولت په مابین سوله وشي، ځکه چې اوس غواړي چې مطلب یو وار یو رقم پروګرام جوړ کړي، حکومت او اداره یې مصرف وساتي. اوس غواړي چې ژمي سره رسېدو سره چې بیا هم دا ژمی د مذاکرات او خبرو مصرف وساتي. نو زما په فکر باندې چې پاکستان هیڅ وخت په طالبانه اخلاص د افغانستان د ولس او افغانستان د ملت نه لري او نه کوي. نو زه فکر کوم چې حکومت صرف مصرف کوي د ژمي چې افغانستان اداره او حکومت او نظم ده په دې ژمي کې د جوړېدو په حال کې وي. نو دوی زما وایي چې مطلب دغه ژمي دي ته
سلام علیکم. زه شراغه خبرې کوم د هلمند څخه. زما دغه سفر په اړه دغه پوښتنه او دغه پیغام دی چې دا ما چې د کانفرنس وخت سره معلومې دی ډېر ډېر دا اعلان وکړي چې اختر محمد منصور مړ دی. نو دا چمبازي وبیدارې دي ورسره کې د اشرف غني سم دا پوښتنه ده چې د شپږو ورته وایي چې هغه که کدا که چې هغه کول خپل په کار دي پشي شي جدا من چې ورسره منل خو ورسره وځي منیدار او ورځ به ادارې او قرطاس او واش باندې ځان پټول او ځان خلاصېدل دا څنګه لا دین په کویږي د خدای په امان. دا غزما یو پیغام ورواشي.
اورو سلامونه او سلامونه بعد دواړه ولس مشران ته ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرفوانی ته زما دا پیغام دی لکه چې دا اوسه پورې دواړه ښه روان دي او داسې دي. الله ښه بوځي په افغانستان کې د دوو شیانو ته پام وکړي چې یو اقتصاد ته اقتصاد ډېر ضربه خوړلې ده. یو د پاکستان سره بالکل پرې کون اعلان کړي او چې کومه خبره اوسه کوي د نړیوال دولارې دي اوسه وکړي چې هغې غونډ پکې حاضري او داسې پټې چې ناستې دا هېڅ معنا نه وکړي. داسې خوشحال کړه کې دغه هم ورغلی او قرضې هم ورغلی او دا مو سره یو کال اوسه وړه دي نتیجه ور نه کړه. زما اوبه ور روان دي، زما تجارت ور روان دی، زما هر څه ور روان دی، هغه په خپل نامه خارج ته لېږي. زما دواړو ته دا پیغام دی چې ورور د دې داسې جدي چلند ورته شروع کړی چې بېخي ناسته دی ورسره کولی او کولی دی د خارجي بینالمللي قوانین په مقابل کښې دې ورسره کړي وی چې بینالمللي قوانین په دې باندې تطبیق شوي دي، بیا حرکت هم نه شو کولی. دا خو ور هغه پروژې دي هغه ورکوي دلته افغانستان کښې تطبیقوي. موږ اردو وژني، پولیس وژني، انجینر وژني، ډاکټر وژني. نو دې نه زما دا خواهش دی چې دا بالکل قطع شي.
سلام علیکم. آیات الله ام کنر نا او غوښتنه مې دا ده چې پاکستان یو ځل بیا د سولې او روغې خبرې اترې شروع کړي دي چې د افغانستان دپاره به بیا کومه لویه کنده ګټلي. د ډاکټر صاحب اشرف غني نه مې غوښتنه دا ده، هغه چې ته په اقتصاد کښې ډېر پیاوړی خو سیاست کښې مې لږ فکر وکړه که دا څوارلس کلن یا پېنځلس کلن دوره پاکستان چېرته په صداقت قدم ایښی نو اوس یو سره ژمنه او مننه وکړه او که نه یې لږ شانتې فکر او متوجه وکړه. سلام
دوستانو. وام اوریدل چې زموږ ځینې هیوادوال له پاکستان څخه د افغان ولسمشر غوښتنه او حتی هغه هیواد ته د ده ورتګ ته اړتیا نه ویني او وایي چې د دوی غوښتنې هېڅکله د پاکستان لخوا نه دي اورېدل سوي. خو پخپله ولسمشر اشرف غني پرون په کابل کې ویلي وو چې دی به د افغانستان د ښې راتلونکي د جوړېدو لپاره پاکستان ته بیا سفر کوي او د آسیا زړه په کنفرانس کې به ګډون کوي. ولسمشر ته به خوښ سو.
دا کانفرنس د پاکستان کانفرنس نه ده، دا د افغانستان کانفرنس ده. کانفرنس شروع شو په استانبول کې، بیا کابل کې، بیا قزاقستان کې، بیا چین کې، سکه له پاکستان کې ده او بیا به یو بل مملکت کې. هغه کانفرنس باندې چې په افغانستان باندې ده، د افغانستان ولسمشر لاړ نه سي. کانفرنس د موږ ده. ټوله دنیا دا غوښتنه کړې یو پس له بل عمدهترین استازي د دنیا راځي چیرې چې موږ ستونزه لرو باید واضح پیغامونه ولرو او پس له دې نه چې زه له هغې نه راغلم بیا به تاسو سره وغږېږم.
د افغان ولسمشر څرګندونې مو واورېدلې. اوس په هم د غو دوستانو راغلي پیغامونه واورو چې په پاکستان کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. دوی په هغه وخت کې د خپلو ستونزو په اړه غږېدلې چې د بیلګې په ډول به یو دوه دوستان واورو.
السلام علیکم، زه حاجی صبور د پاکستان هریپور نه خبرې کوم. افغان ماجر ما موږ ډیر زیات په تکلیف یو، او دا بخید ټول عام خاص اوس بخید صبر کاثر د کسوی ډیر زیات تکلیف دی. افغانان نو هیڅ بیان نه دی چې چاره کیږي، موږ چاره دی وکی ک افغانستان کې کڅ لار وته جوړ کی یو امنیا بل ځای کې یو دیولګ وخت لپاره کال نیم دوه لپاره، او موږ دلته ډیر په تکلیف یو خدای په خاطر باندې د بشریت په خاطر باندې. همدارنګ موږ بیا هم شکر گزار یو د دوی نه چې دا شپږ دیرش کال انتظار نه بعد بیا اوس سیم کارت په افغاني کارت باندې اجازه کوي، خو لیکن دا بیا هم نور ډیر گزاره بخې سخته شوی ده. خدای په خاطر باندې موږ د اواز واوري ټول بشریت علوم ته او مسول مقامو ته یو انتشار ته ورسوي. السلام علیکم.
زاد ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم. زه احمد شاه د پاکستان د کوټ نه خبر کوم. زه د اشرف غنی صاحب کوم چې د موږ د مجرو د کارتونو ټیم پورا ده 24 شورت پاتې دي، او دا ډېر سخت ضرورت ته موږ ته ډېر مشکل وي چې موږ زور ازو زه خبره غم خانه خدای پاکستان د حکومت سره وخري. والسلام.
وعلیکم السلام. اورور استاسو आवाज مو دته خبر کړه او ستونزه مو واورید، لکه چې دا دوست مې دونه وکړه د رواني دسمبر میاشتې په پای کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو مده پای ته رسیدو، خو د پاکستان حکومت لا اعلان نه دی کړی چې د دغه افغان کډوالو مده به نور څومره غزيږي. تر اوسه په پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیون راجستر او هم دومره نه راجستر افغان کډوال ژوند کوي. په همدې اړه په کوټه کې د ازادي رادیو خبريال برکوال میاخیل د افغانستان په جنرال قونسلګری کې د مهاجرینو چارو رئیس حبیب الرحمن شمس سره غږیدلې دی او د غستون زور سره شریک کړي دي. راځي په کټه وورو.
زه فکر کوم تر اوسه پورې پاکستان لا دا اعلان نه کړی چې افغان کډوال به د 2014 کال لومړۍ نیټې استل کیږي او کبه د دوی د اوسېدو موده په څه غزيږي.
څومره چې معلومات لرو او ناس کړي دي زموږ منیسټر صاحب بلخي صاحب او د وزیر مهاجرینو پاکستان ترغله او قطب الدول سره کتلی وزیر فرانس سره نو دې به موافقه رسیدلی دي. موافقه کړي دا خو تخمینا شاید معلوم نه ده، شاید وشي امام د دوه ویلی چې موږ کوم دوه کاله موده به دي غزو موږ چې 2011 تر دسمبر اخیره پورې موږ دې ته کارتونه یا به امده ډیټ موږ ورته صحت کو چې تر 2007 یا به دې ته ډیټ موږ نور هم ورته نوې کوړه کارتونه باندې ورته ورکوم ورته دوه کاله موږ سره وعده کړي دا خو صرف دې دوه پارلیمنت تک مسله ورخي وړي دی هغه ماتل دي. شاید چې ان شاء الله موږ سره وعده کړي نوم میټینګ کې ناسو وزیر فرانس سره هغه موږ ته خبر ورکړ چې دوه کال پورې موږ کوشش کوو خدای دې په خاطر موږ دوه کال ورکو چې د افغانان په عزت سره خپل عمل تلاش شي، نه په زور باندې نه زور کوم موږ سره نه جاتې کوو سره خپل عزت سره به دې دوه خپل عادتو کې خپل عمل تخفیزه سره لړ شي. د موږ سره بل د نوی ان راجستر کوم افغان چې غیر قانوني دي پاکستان په سره خبرې روان دي چې کوم تصاویرات اسنا چې دې ورکي کې هغه باندې موافقه وشو او شکونه شو دې موږ ته ویل چې کوم پاسپورت د وژن هغه موږ ویزې ته غټي کوم دا افغانان ته شو کول شي خپل ژوند د خپل تیر کیا ولکم کور نه چې د انتقالي بازار نش پولیس لوخانه عادل پر هم شاید دوه کار پوری شاید څنګه دا ور ګور
دا تاس دا افغانان خبر کوي چې رجستر نه دی او ماجر کارونه نه لري
جوړه خبر کوي هغه افغانان چې رجستر دي دا غي ته دوه کال موده غزي تر 2011 اخره پوری هغه افغانان چې رجستر نه دي دا غي لپاره انت افغان نېشنل کارت دی چې تر هغه ونه شو یا پرلمن نه پاس نه شو نو دی او فیصله کړی دا چې افغان حکومت کوم کاغذونه ور لورګل کوم اسناد ور لورګل هغه قبل وو چې کوم کسان چې په پاکستان کې وځيږي پاسپورت د وجه څنګه غوي ته ویزه غټ ورکو دا خبره کړې ده چې څنګه په پاسپورت د ولار نه کوم داخل چې په پاکستان کې سفارت دی افغانستان کنسولیټ دی دا باندې ماجن دفتر دی د لوخانه کوم لیټر کاغذ او تورکل شیا غو موږ هم تاییدو تقریبا لا خبر روان دي چې کله هغه کله فرصت کې کله ختميږي په دغه نه بغیلان کېږي.
تاسو په بلوچستان کې د پاکستان چې کوم د شناخت کارت کولو اداره ده نادره دوی د شاوخوا 100,000 کسانو شناخت کارډونه بلاک کړی دي بند کړی دي دوی تور لګوي چې په دغه کې اکثره هغه افغانان دي چې دلته راغلي دي او دغه شناخت کارډونه په جالي توګه جوړ کړی دي کچیر یو نه سیار دغه ناراجستر شوی افغانان راجستر کوي توپیر به څنګه کیږي چې آیا دوی افغانان دي او که دوی دلته د پاکستان شناخت کارډونه دوی اخیستي دي توپیر به څنګه کیږي؟
نه دوی خو په نوې پلان کې د نوې راجستر د یونیسار لوخانه نشته مثلا دغه کم راجستر شوی دی کم چې لري تقریبا 1.5 میلیون افغانان چې په مثال پاکستان کې سی هغه راجستر دی آینده دی د راجستر پلان نه لري هغه د بجټ ډیرو کم شوی دی هغه چې موږ ټول مخه عراق او سوریه او لیبیا د ملکونو ته وخت را نو شو کولای چې نور افغانان راجستر کو دلته هغه د بیت نور خپل عزت سره خپل عادت عادتو کې لړشي خپل وطن ته لړشي دا کم ان راجستر چې موږ راجستر کو دا موږ او د پاکستان حکومت مې خبره ده د کې یونیسیار دخیل نه ده
څه فکر کوي چې آیا کدو کال د مدنو رحم وغزیر په دې دوه کال کې به دغه افغانان چې ویل کیږي ل راجستر او نه راجستر سو یو سره 3 میلیون افغانان لا په پاکستان کې دي نو دا ټول ستانه سي په دې دوه کال کې
موږ کوشش کوو موږ حکومت پلان لري او رئیس جمهور صاحب هم دا تاکید زیات کوي پاکستان په سره دا خبره کړې ده چې باید موږ افغانان ریښه خپل ملته هلت موږ زمينه برابر ورته دي ځمکه دي تعلیم صحت د کار روزګار د شارکونو دي بنګ ته زمينه برابر ورته دي دوه کال کې چې موږ زمينه برابر کوو په هر افغان کول شي په ځان توګه په عزت سره ریښه خپل ملته او خپل دي او نومري ځمکه مستحق خپل قانون شي خپل خپل جي خپل روزګار او مخته وړاندې وي نو موږ هم کوشش دا کوو موږ حکومت هم دا کوشش کوي چې په دغه ټیم کې کوواړو چې د کال یو لک زیات افغانان کوو نو موږ ستانه کوو ان شاء الله امید لرو چې د دوه کال کې 100% موږ ستانه شو افغانستان
ورسته پښتنه مې دا د پاتیرو کلونو کې په افغان کډوالو شکایت کاوه چې دلته ماجر کارت سره وي کنه وي پولیس ځبروي آیا دغه د پولیسو لخوا د دوی د ځبرونو هغه لړۍ وسم دوام لري کنه تم څه وي دا
افغانان ماجر چې هر ناجستر دی راجستر نه دی یقینا چې مشکلات کې سره ګرځي د پولیسو لخوا په ټول صوبو کې خو بیا هم موږ بار بار د حکومتونو سره د هغه صوبې کم حکومت چې دغه سره بار بار موږ تماس کیستو موږ سره همکاري کوي په دې هغه کې هغه افغانان چې راجستر دي نو هغه د مشکل نه لري یو نیم کداستي چې پیدا شي نو هغه هغه باندې کوم پرچا چې 14% پرچا کټ کې هغه نه کټ کې به باندې هغه یو ګنټه نیم الته په تانه کې یو وختنې ته کې اکر تیر غواړي نو هغه بیرته خوشی کوي هغه سره مشکل حکومت لري موږ سره وزیر سفران صاحب دا خبره وکړه چې موږ به خپل صوبو کې ټولو ته حکومتونو وزارت دا خبره وکړي چې هغه افغانان چې راجستر دي کارت لري هغه سره هیڅ قسمه مشکلات پیدا نه کوي ورته
په کوټه کې د افغانستان په جنرال قونسلګری کې د مهاجرینو چارو رئیس حبیب الرحمن شمسو چې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه غږیده په دې هیله چې زموږ د هیوادوالو ټول ستونزې کده هیواد ته باندې دی او که دننه هواري سي ورپسې د نورو دوستانو ټلیفوني تماسونه ته چې مشته د دې اونۍ په ترڅ کې په پیغام سپټون کې د سکا کې پرې شدې دي پر نورو موضوعاتو غږیدل دي
بله السلام علیکم جواد الحکیم سرابی د علمون ولایت البته لشکری اسات د سای طرف دماس کوم موږ مشکل دا غوړی چې چارواکي مرا ګرځي وای تذکره وکي او چل تذکریه وځي ته ورسو موږ ته تذکره نه راکوي وا تذکره په 5000 افغانۍ یا 10000 افغانۍ موږ ته راکوي کڅو کوي وستاو پیسې ولري هغه تذکره کولای شي او مرا مسلمان وو د مشکلان نه شي کولای نو زما د لوړپور چارواک صدا غیله ده چې باید په علمون کې دا غستون زحال کی و سلام خدای کوم
السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه سایټر په تماس کیم دا د کندهار نوې والی صاحب چې نو دې په اولو ورځ کې ویل و زه د کندهار برق سم کوم اول سوالی چې کاند خاکري سړک به بس سټیکر شروع کوم د چې وی پوخ کوم نور ولې سالي شورا وا کو چانکی چانکی څه دې سره خبرې وکړي دا زمي رادیو چې دې ته دې باندې څه وایي کار مې کم کار کړی دی دغه وو یو ځای دی او نو کته دی په ګوته کې چې دا غږ کې مش کار کوي والسلام
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم محترم زموږ د جراوت ولسوالۍ کې ډیر سجبې زره کس پر وینه اخته دي نو موږ د افغانستان د حکومت د جراوت ولسوالۍ کمانډان زه هیله کوم چې دغه وینیان کارخانه دی ودرېږي چې خرچېږي موږ د حکومت او طالبان سره داخله ده چې دغه خلک په دغه شک او د قانون منګول ته وسپاري چې دغه روین خرڅي پر د اخوارانو باندې هغه د کور سامان وړي خرڅي پر د کارخانه والا باندې نو موږ جراوت ولسوالۍ څخه موږ دا پیغام پریږدو چې محترمه د افغانستان حکومت او طالبان دغه ناوړه کړل ورکه د افغان د جراوت ولسوالۍ کې د ټول افغانستان د ورکه موږ په پیلن د جراوت ولسوالۍ ته دا پیغام پریږدم والسلام
وعلیکم السلام محترم دوست د دې تاسو پیغام هم خپور کړ موږ هم په دې هیله یو چې په ټول افغانستان کې دغه د اعتیاد مسله لمنځه ولاړ شي او اوس موږ خلک پر قرار رسیدنو ورو دوستانو پیغامونه هم ست البته خو د خبرونی وخت کوالی لکبره به په بل خبرونه کې حتما در تخبر کو نور مو پر خدای سپرم الله مملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-22-43-16 او یو نړیواله شمیره 00-420-22-11-24-15.
چو چریا کیا یار انتخاب میکنن
وای کچای دامدان کل تنظیمای زور است جبیر به زور آمده ام زم نمیفهمی که در لوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چمده مخدرد
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاوده و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری
سلام و با برنامه ساعت